السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خراغ لاست ویم تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړیم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. له دې مهم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي، خو دا ټول له خبرونو وروسته. خبرونه نوري اسنوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. د ارمنستان صدر اعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه دی و سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی. ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا بل کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال، او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پریکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کندز چارواکي طالبانو له خوا د ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندز والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ول کلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي، د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي.
نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار صدوی شفاخانه یوزوی انتقال پیدا میکنند.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل به نن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیه او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په 14مه غونډه کې سره وګوري. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کرونا د خپرې شوې وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وای که د بشري حقونو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي وای. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهره کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورن قرباغ د لانجمن سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزلي یا فضانوردان واستولې. د ستور مزلو فضايي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضايي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. دوی به په دغه فضايي تمځای کې شپږ میاشتې وخت تیر کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کندوز په دشتیارچی کې جنگ روان ده. دا خبره د کندوز د والی ویان د اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته کړې.
هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورونی چارو نوماند وزیر، د بهرنی چارو نوماند وزیر او د مالی نوماند وزیر نن په ولسی جرګه کې خپل برنامه تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دیسپلین، وظیفه سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدون او گمرکونو که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار د کانال څخه سلګونه ټنه زیتون ترلاسه شید. دغه کانال ویاند هماین غریب مال.
سکال با د ننګرهار وادي کرنی شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمونو نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غنیوالې دی. ورزو کندوز ته هلته په دشتیارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغیر لی د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته د کندوز د دشتیارچی د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه ده، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز همدا شی بل مکسره خبري کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. څه شوې دي په دشتیارچی کې او تازه خبري څه دي؟
مننه ستاسو زړه سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا او شمیر غړو او دغه راز ځای وستونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دشتیارچی ولسوالۍ د وسله‌والو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسیدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نامدین رحماني ازادي راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسله‌والو طالبانو د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا چې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه هم څه راپور شته او دا چې دشتیارچی شاوخوا په همدې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغوی په اړه باندې؟
کندوز دیوالی وای نسمت الله مرادی وای چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 8 تنه وسله‌وال طالبان وژل شوي، 14 تنه امتیان دي او دغه راز 3 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 3 تنه امتیان دي. هغه هم دا خبر راځي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړي. خو په ورته وخت کې وسله‌وال طالبان وسلوال طالبان تروس پر پدیاړه سندي ویلي مرادي وای چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه کومکې ځواکونه رسیدلي دي ترسو کومې سیمې چې للاس تللې دي هغه به ونیسي. خو په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس سقوط کړی ده او د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشتیارچی په ولسوالۍ کې همدا شېبه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. لاغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالی نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نور حال د ډي وي نادر پر راپور کې
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او د غشان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخه ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او د افغانستان د نړیوالو د منازعات او جګړې سلري وساتو. دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چې د دنیا قناعت حاصل سی چې افغانستان بیا په د منازعی او د دوی د جګړو په میدان بدل نکی.
خاغلی اتمر زیاته کړه وی رشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 50 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانو ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تاړ شوی چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرح کونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غو خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. خغلی صالح د خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتی مسؤلینو سره هر ورځ خغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نور غړو د نیولو لپاره مهڅه کیږي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
دا فن ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتی چارو د څارنې مسولیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید دی او بل تر هکون کې د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. خاغلی صالح نن د شنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتی مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو تر هکون کې چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې دغه په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورې دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پر زمخ کې کابل په هنتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزل لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکو عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټي کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
مامي جنازې دختر مکه داخله 400 بستر میوز میفهمي
زما د لور جنازې چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه هم تخته شوم ډیر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټي نو کسان لکه مشه چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني
به کوشتارګو میکشونه.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی اوست ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبه پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی بریدکون کې عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سنا الله له خوا جذب شوه او دې کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنام شي او کمزور او خودل شي. خود طالبان وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستيال دا خبرې رد کړې وي. د غړل تر برید روسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده چې چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیری مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکو توکي بار ول او سنگنويشتې کابل ته روانو چې تشخیص هو شنډ شو. لسګونه شبکې مونیولې پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی خپل دندو بلری او چېړنی به تریکيږي
او پاسپورت صورت میگیره.
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان وو وشل شول او تر څلويخت نو ټپيان شو. د برید مسولیت دایښ یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو. خو خاغلی صالح برید کوونکی څو هویتي غني وای حزب التحریر داعش طالب او ټول کې دی شي، یعنی د په خبره د اړتیا پر مهال له دې نمونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لوتریان ویلی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لوتریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پانتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیمېدلې او د کوم سیاست چې فرانسې په بل ملي سره یې باندې پټې تېرې بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دیوالای دی د فرانسې موقف دی اسلامي سره په نسبت باندې ډېر یو د کومنانه موقف غنل کی دی لشي نو د خطر دی د ښنلري چې په افغانستان کې د سیاسي حل لور نه پاته امریکایي عسکرو وزیر ته ویو په ځای یې چې د اسلامي سره لپاره
د دغو مشکلاتو د هواری لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولی شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لویو قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسه په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه فاتي موقف دی. د دې خاطر د فرانسه په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکثرعمل دی فرامي خاتیجه له مقابل کې ملکي باید اروپایي او بینالمللي سویې وي نه دی یوازې یوه هېواد سویه.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، د نن هلته اوسېږم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي؟ خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکر یې افغانستان راوستل د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوي ده. د دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، مګر د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد دی لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خوغل چم سیاست په افغانستان کې د نو کومې سره مخامخ شوې نو چې دا خبرې یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې کومه نتیجې ترلاسه کړي د افغانستان او د نظامي الملګري په دې سیاست.
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکو کال تر نیمه پورې باید خپل اسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه التم بدل شي په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلای شي که څنګه د کال تر نیمه پورې؟
وخت مو ته ډېر لږ ښکاري، ځکه چې دا شاید د هیڅ ځای هم وایي د کال تر نیمه پورې د اسکر د استلین کونات باندې ولې خطر زاسته کوم شي دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسی مبارزه علی و تبلیغاتی مبارزه در فکر نکوم چون شد سیاسی اراده هم موجوده وی در افغانستان دی خدا سی امریکای اسکر دو اپلو دی لند مده که دا کار میکنی.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد دکتور اکبر وردگو چې د پاریس د اندیښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چار وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چار وزارت د لارښوونې سره سم باید عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو ریپورت له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د لوړو امنیتی ګواښونو لامل یو شمیر خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی و. دغه وزارت دا خبرداری هم ورکړی و که چیرې اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به وتړل شي. دا 48 ساعتونه پوره شوي. وست افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنیو چارو وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د ورستي کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی آزادی رادیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت ونه خود خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کومه جلسه ده اتحادیه کې
دوی د کورونا چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې خبرې کې چې د کوم پروسیجر په اساس د کسان وګمارل شي په توصیف باندې
کې خغلی وبیدی وی دا چې کورونا چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس پکار شوی دا یو خګام دی. د اقدام په داسې حال کې دی چې روان المریز میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېخت پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش اسلامي دولت نومډلې مسئولیت منلای وو. د کورونی چار وزارت لخوا خصوصي په هنتونونو ته د امن نظم ساتنې ل ملي تصدی څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د ورستۍ نیټې د ورکړو د ترسره شوی اقدامات په اړه یو ځل بیا د وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نو موړی وای
مونږ اته سل وخت ساته ټول وخت نه ورکړې، یوازې سو مرکزونه چې هغه خپل وختل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې دا غواندخنی چې موجود دی رافسی هغه ته مسلکی کسان ګمارل کیږي او دا غوښتنې ان شاء الله به راشي.
هڅه مو کړې چې په دې اړه د خصوصي په هنتونونو د ټوله نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. لدی وړاندې خاغلی آریان ویلی وکه خصوصي په هنتونونو د غپریکړه عملی نکړي و به تړل شي. خاغلی آریان وی دا محلي او شمیر خصوصي په هنتونونو لدی عمله تعطیل شوی دی چې نوی ساتونکو ګماري. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې
کا پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای سکل به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په اصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. لامل د زیتونو د باغونو خپالنه او د برخه کې پاملرنه یاده شوی. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسولین وای چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار زمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنیو جنگونو له عمله یو برخه تخریب شوی و چې اوسې اندازه ول 1600 هکتار تر ټیټه شوی ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسول سید همایون غریب مل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نو موله وای
سکل بعد ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د 13 کلونو په پرتله یو اندازل وړوي. سکل بعد دغه حاصلات سلورګون فارمونو نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه تر لاسه کو چې د لستنو نوې اچار جوړ شي او د باقی غونې تیل پروسس کیږي. حاصلات د وړوالي د لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پراتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکړل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلات ته خوخ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایی خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موله وای
خمبي وتره ماتول کیږي د خلکې د غدانیز مونږه کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو د دانې دا او ته کوچان او د زی خلکو مالونه شي دا وتره څنډي او د ور باندې خوري ځینې کسان د سشتہ شرازي او د ماشومان په پوهه ماشومان دي دوی د لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کور ته د سوخت لپاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وای چې د زیتونو او سیدروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادی جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیدروسو باغونو بیارغونی تا پا مړولی. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلی دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیدله. وروستی خبری پروګرام به سلطان محمد